پېښور کې د سهار 10 بجې شروع دي. موږ د مشال رادیو په دې دویمه غړا کې بیا هم زما هارون بادشاه سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور دروړو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم وایي د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امنیت او تجارت لا نور خشي. په پېښور کې وسلوالو یو پولیس چارواکي جان ساده خان په ډزو سخت زخمي کړی دی او شاوخوا 200 هیوادونو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره معاهده کړې. اوسته خبرونه تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او ورسره به تجارت ته وده ترلاسه شي. د مشال ریډیو خبریال نن ویلي چې دا خبرې وزیر اعظم نواز شریف تېره ورځ په اشکاباد کې د ترکمنستان له ولسمشر سره د ملاقات پر مهال کړې دي. ټاکل شوې ده چې د ټاپي د ګیس د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په اشکاباد کې پیل شي او نن د پرانستې په رسمي مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر هم ګډون کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوری په دې اړه پرین مشال ریډیو ته ویل چې د ګیس د پایپ لاین دا پروژه افغانستان ته په نورو ګټو سربیره د هوا د امنیت او ثبات لپاره هم مهمه ده.
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې چې قرارداد شوی دی، په اوله لسیزه کې 500 ملیون متر مکعب ګاز، په دویمه لسیزه کې 1 میلیارد متر مکعب ګاز، او په دریمه لسیزه کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پلورل کیږي.
د ټاپي د ګیس پایپ لاین چې شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري، ګیس به له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د همکاري او کومک د زیاتولو پر ځای بد امنی جوړوي، خو ترکمنستان له افغانستان سره همکاري کوي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غنی پرون د سولې، امنیت او پرمختګ لپاره د نړیوالو همکاریو بې طرفه پالیسو په کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو د مشرانو په ګډون د ترکمنستان پلازمینه اشکاباد کې جوړ شوی و وینا کې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی په خپله وینا کې ویل چې ترکمنستان له افغانستان سره خپل ښه ګاونډیتوب ثابت کړی دی. د پاکستان فوج وایي په شمالي وزیرستان کې په تیرو 3 میاشتو کې 3400 وسلوالو په وژلو د ترهګرۍ ضد جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پاکستان فوج د اماډیکو سانګیا ایس پی آر لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې 2014 کال د جون د میاشتې راهیسې یې په سربیاسه په عملیاتو کې 4 اتیا امنیتي کارکوونکي وژل شوي او 1914 نور زخمیان شوي دي. فوج وایي په تیرو 3 میاشتو کې 14200 عملیات کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې پوسټ تر اوسه په عملیاتو کې د وسلوالو 810 پټنځایونه هم د لمین څخه وړي دي. د فوج د دې بیان په اړه وسلوالو لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د پېښور په فقیر آباد سیمه کې پرون وسلوالو د ترهګرۍ ضد څانګې او مشر ډي ایس پي جان ساده خان باندې ډزې کړې چې پکې نوموړی سخت ژوبل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې له 400 سره تعلق لرونکي جان ساده خان پرون وسلوالو د فقیر آباد تاڼي سره نږدې په ډزو سخت ژوبل کړی دی. د پېښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خندونو جوړولو هڅې کیږي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته ویلي دي چې رسین صوبي حکومت په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د اختیاراتو زیاتولو په برخه کې ډېر سنجیده نه ښکاري او له دې سره په کراچۍ کې حالات نور هم خرابېدای شي. د سند حکومتي چارواکو لا تر اوسه د چودري نثار علي خان د سرګندونو په اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. دا خبرینه تاسو د مشال ریډیو نوره. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استاسو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یوه نړیواله معاهده وکړه. له دوه اونۍ خبرو تر وروسته د 200 په شاوخوا کې هیوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د معاهدې تر لاندې په نړیواله توګه په درجه حرارت کې زیاتوالی به تر 2 سانتي ګریډ ډیګري کم ساتل کیږي او دا به تر 1.5 سانتي ګریډ پورې د ساتلو لپاره نور هم هسی کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوې خبري غونډه کې ویلي دي دا مایده د ځمکې د خوندي ساتلو لپاره یو ښه موقع په لاس ورکوي. دغه سي د جرمني چانسلر انګلا مرکل دا یو تاریخي مایده ګرځولې ویلي دي چې په دې خبره ډېره خوشاله ده چې نړیوالې ټولنې په لومړي ځل د موسمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره ژمنتیا وښوده. د مغربي افریقا د یو وړوکي هیواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ. ولسمشر یحیی جامع پرون د ګیمبیا د اسلامي جمهوریه په توګه د اعلانولو پر مهال وویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت او اقدارو له وجې دا هیواد یو اسلامي ریاست په توګه اعلانوي. د ګیمبیا په 1.8 میلیونه آبادۍ کې 90% مسلمانان دي. د هیواد په 1965 کال کې د برتانیې نه خپلواکي ترلاسه کړې وه. د رپورټونو له مخې داسې نه ښکاري چې د یو سیکولر هیواد نه د اسلامي هیواد جوړېدو سره به د ګیمبیا په قوانینو یا آئینی حیثیت کې بدلون راشي. او وروستی خبردار چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکیې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفري د دریځه ملاتړ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل لاوروف او جعفري د ټلیفون له لارې د دې وزارت په وینا دغلته د غیر قانوني ځواک د ځای پر ځای کېدو په اړه خبرې کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې دا هیواد د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت غوښتنې ملاتړ کوي. ترکیه د عراق له خاورې څخه د خپلو سرتیرو ایستل رد کړي دي او وایي دا سرتیري یې د هغو پوځي روزونکو د ساتنې لپاره استولي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې کوردي پیشمرګه ځواکونو ته روزنه ورکوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واورېدل چې انیسې اجمل وړاندې کول په روانه خپرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې د ټاپي په نوم د ګیس نل لیکي پروژې په پرانست غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان یو چارواکي هیله مند چې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ دغه همکاري به له امنیت سره سره د هغوی اقتصاد ته هم ګټې ورسوي.
همکاري کولای شي په افغانستان او سیاسي اقتصادي ثبات هم رامنځته کړي.
د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان مرکزي حکومت اداره وایي چې ډېر زر به د خیبر جنسای د تیرا بیرته ستنو شوو کورنیو ته مالي مرستې ورکول پیل کړي. د همیادې سیمې خلک له حکومت غواړي چې د دغو مرستو د ترلاسه کولو کار ورته اسانه کړي.
تیرا کې په سپورې بینکونه نشته او که موږ ته عارضي بینک د تیرا د پاره راکړو نو دا به ډېر ښه.
په پېښور کې د ښځو د حقونو یو فعاله وایي په خیبر پختونخوا او همداراز قبایلي سیمو کې ښځې وهلې ټکولې او له بنیادي انساني حقونو محرومه ساتل کیږي.
وال ټکلې ولا خو موږ په پښتنو کورونه کې داسې ډېره زیاته موږ د وراثت خبره هم کړې ده. موږ ووټ خبره هم کوو چې دې ته هغه اجازه نشته دی.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوس. دا هم ولې موضوع نن په اشکاباد کې د ګاز د هغه پایپ لاین جوړولو کار په رسمي توګه پیلېږي چې د ترکمنستان ګاز په افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د ټاپي په نوم د دې پایپ لاین د کار د پرانیستو په رسمي مراسمو کې پر نورو مشرانو سربیره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم برخه اخلي. په دې اړه جزئیات د اجمل اند په رپورټ کې وو.
د 1.8 میلیارد ډالرو په لګښت د پایپ لاین دا پروژه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. ښاغلي غني اشکاباد ته د خپل پرونی سفر له پیل مخکې له خپل ترکمن ساری قربان قلی بردي محمدوف سره د تلیفون له لارې د دې پروژې په اړه خبرې کړې او هغه یې د ټولې سیمې لپاره مهمه بللې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری هم دا پروژه د افغانستان لپاره له بیلابیلو اړخونو ګټوره بولي. خغلی نوری پرون ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیږد دا پروژه له درې پلوه د افغانستان لپاره مهمه ده. نوموړي ویل لومړی خو د ګازو د ترانزیت له لارې هر کال له 400 څخه تر 500 میلیونو ډالرو پورې خالص عواید د افغانستان د دولت خزانې ته ځي. ښاغلي نوري دوه نور اړخونه داسې په ګوته کړل.
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې چې قرارداد شوی دی، په اول لسیزو کې 500 میلیونه متر مکعب ګاز، په دویمه لسیزو کې 1 میلیارد متر مکعب ګاز، او په درېیمه لسیزو کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پرول کیږي او دا حق افغانستان ته ورکول شوی دی چې زموږ هر څومره چې مصرف کوو زموږ مازاد د مصرف زموږ اضافي ګاز او حتی زموږ تولیدي ګاز د افغانستان به هم د دې نلیکې په وسیله هندوستان او پاکستان ته د خرڅولو لپاره انتقال شي. دریمه ګټه یې دا ده چې د افغانستان زرګونه خلک به د کار زمینه ورته برابره شي او ونډه په پکښې اخلي.
ټاکل شوی ده چې د دې پایپلاین د هغې برخې د جوړولو د کار په پرانیسته کې چې د ترکمنستان له خاورې تیریږي د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدراعظم نواز شریف تېره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپلو کې خبرې کړې وي. اوس داسې هیله مند شته چې په سیمه کې دا ډول اقتصادي همکاري به د افغانستان په سولې او ثبات کې هم مرسته وکړي. ښاغلی نوري په دې اړه خوشبین دی.
افغانستان د امنیتي ثبات لپاره هم دا پروژه ډېره مهمه ده، ځکه د لومړي ځل لپاره سیمه ییز هېوادونه لکه هند، پاکستان د افغانستان سره مشابه هوډ او هدف لري او دغه سیمه ییزه همکاري کولی شي په افغانستان او سیمه کې هغه سیاسي اقتصادي
د تاپی په نوم د ګازو دا پایپلاین به له جوړېدو وروسته هر کال 3.3 میلیارد متره مکعبه ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته انتقالوي. ټاکل شوی چې دا پایپلاین به چې 1015 کیلومتره اوږدوالی لري له ترکمنستان څخه د افغانستان د هرات او کندهار له لارې کوټې او بیا ملتان ته ورسیږي او له هغه ځایه به هند ته لاره عمومي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په هغه سیمو کې به چې دا پایپلاین ترې تیریږي وزر امنیتي سرتیری د دې پایپلاین د امنیت لپاره وګماري. د ترکمنستان رسنۍ وایي د دې هیواد ترکمن ګاز او ترکمن نفت شرکتونه به په ترکمنستان کې د دې پایپلاین د جوړولو د چارو مسؤلیت پر غاړه ولري. تمه کیږي چې د 2013 میلادي کال تر پایه پورې به د تاپی پروژه په بشپړه توګه فعالیت پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان پوځ ویان جنرال عاصم باجو وایي چې په تېر یو نیم کال کې افغان پولیس ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نامه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه 3400 وسلوال وژلي او د هغوی یو شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. نوموړی همداراز وایي چې په دغو عملیاتو کې د پاکستاني پوځ 4038 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه جزئیات له پېښوره د مشال رادیو د خبریال په دې رپورټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په تېر یو نیم کال کې افغان پولیس ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ضرب عزب په نامه پوځي عملیاتو کې غیر معمولي کامیابۍ ترلاسه کړې، د ترهګرو ملا یې ماته کړې او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. دا څرګندونې د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا د شنبې په ورځ پر خپلې ټویټر پاڼې په خپور کړي بیان کې کړي دي. ښاغلي باجوا دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د رواني میاشت په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو نیم کال پوره کیږي. نوموړی وایي د دغه یو نیم کال په موده کې په ضرب عزب عملیاتو کې 3400 وسلوال او همداراز 438 امنیتي ساتونکي مړي او تر 1900 زیات ټپیان شوي او په خبره چې په دغه عملیاتو کې ترهګرو 310 مرکزونه او روزنځایونه هم له منځه وړل شوي دي. د باجو په وینا تر اوسه پورې 11 پوځي محکمو ته ترهګرو 132 قضیې لیږل شوي چې 55 قضیې پرېکړې ته رسېدلې او 8 نورې تر اوسه په محکمه کې دي. دی وایي تر اوسه پورې دغه پوځي محکمو 10 مهمو ترهګرو ته سزا هم ورکړې ده. د پوځ ویان همداراز وایي د 13 میاشتو په موده کې د پټو معلوماتو په بنیاد په ټول ملک کې 12200 عملیات ترسره کړي چې له امله 133 مهم ترهګر وژلي او شاوخوا 1000 نور نیولي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر هغې وروسته د 2014 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې او طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. خو دا عملیات تر هغې وروسته تیز شول او د شمالي وزیرستان په ګډون نورو قبایلي سیمو ته هم وغځېده چې پاکستاني طالبانو د همدې کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې نږدې 150 کسان وژل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدلی بندیز لرې کړ او همداراز په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته یې ترهګرۍ د مخنیوي او ترهګرو ته د ژر سزا ورکونې په مقصد د 2 کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې لا هم پوځي عملیات دوام لري او د پوځي مقاماتو په وینا چې دغه سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې او دا مهال یوازې افغان پولیس ته په نږدې سیمو کې تصویري عملیات روان دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
په قبایلي سیمو کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ویلي چې د خیبر اجنسۍ د تیرا د بې کوره شویو خلکو مالي مرستې ورته رسېدلې دي او دا چې دغه مرستې به ورته د دسمبر له 28 نیټې د موبایل سیم او اے ټي ایم کارډونو له لارې ورکول کیږي. له تیرا څخه په 2014 کال کې د وسلوالو تر ډلو ترمنځ د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوي وي. پاکستاني چارواکي وایي دا سیمه اوس د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته بیرته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د تیرا هغه متاثرین چې په 2014 کال کې بې کوره شوي وو او بیا بیرته خپلو کلیو ته ستانه شوي دي، دوی ته به د دسمبر 28 نیټې نه د جرمی کوهاټ مرکز نه موبایل سیم او اے ټی ایم کارډ ورکولی شي او بیا به پرې 25,000 روپۍ ترلاسه کولی شي او دغه مرسته به هغو متاثرینو ته ورکول کیږي چې په 2014 کال کې یې په فیز 1 او فیز 2 کې د جرمی مرکز او دورانی کډوالو کیمپ نه خپل د ستنېدو اسناد اخیستي وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا ورته په هغه وخت کې د 25,000 روپو چک نو میلاو شوی. په دې حکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای آپریشن اینډ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي
پیسے اوس یوشتم تاریخ نه مونږ جرمی کوارت باندې مونږ ته هم جوړ کړل دي تا اے ٹی ایم کارت وځي ته ملاوي اے ٹی ایم کارت به مور کوي سیم کارت به مور کوي او تاسو پته چې د دې پیسو نه پارا دا پیمنٹ انسټرومنټ دی کنه څوک چې دانی دا نه بیا غي ته مونږ پیسې نه جوړ کولې ځکه چې اوس دا سیستم نه شته او هر یو کس په خپل راشي او خپل سیم او خپل اے ٹی ایم په خپل واخلي چې چا په نامه پرچوي او دې نه علاوه کوم خلک بهر وي د ملک بهر وي یا وفات شوی وي یا هغوی او داغي پیسې بل څوک اخلي نو هغې لپاره هغه فارم آل ریډي چې کوم هغه الټرنیټ بینیفیشری والا دی هغه به پولیټیکل ریجسٹریشن سره جمع کوي بیا هم ته راځي آی سب نه پس مونږ اے ٹی ایم کارډ او سیم ورکو.
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردي په دې حکله خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
مونږ په دې باندې انتهایی خوشحالی خو پتیرا کې دا سه علاقه خبرې جنسي چې پاوي کې اوسه پوری بینکونه نشته او دا د پیښور نه تقریبا 145 کیلومتر لري دا مونږ دا وایو چې یو مونږ ته ارزي بینک د تیرا د پاره راکړو چې دا خلک کلته لوکل خپل پیسې اخلي نو دا ور ډیر خې.
اف ڈی می وای چې د مالی مرستې موبایل سیمونه او اے ٹی ایم کارډونه به په 28 او 22 دسمبر اکاخیلو ته، په 23 او 24 دسمبر به شلوبر ته، په 25 او 26 دسمبر به کمبرخیل او بر کمبرخیلو ته، او په 28 او 28 دسمبر به ملک دین خیلو ته، او 29 او 30 دسمبر به کمرخیلو ته ورکولی شي. او په دې سیمه کې میشتو نور کبیلو خلکو ته به د 1 دسمبر نه د جنوري 15 نیټې پورې میلاو شي. یاد دی وی چې په 2014 کال کې د تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وي، خو اوس دغه سیمه د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او همداراز بلوچستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر وایي د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو مخنیوی د پاکستان د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی او همدا وجه ده چې د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې جوړ شوي قوانین نه عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو په وینا د دسمبر پر 10 نیټه د کوټې په نوي کلي کې یو سړي خپله میرمن وسوځوله او بیا یې وبښله. رپورٹ لري.
د تیر زیارت پر ورځ د کوټې په نوي کلي کې یو ښځه د خپل خرګنې لخوا ژوندۍ وسوځول شوه. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ادارې وایي چې د تیر کال پرتلا سخت کال په بلوچستان، قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې اورت فاونډیشن ویاند عاصم ملک وایي په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد له وجې د ښځو د ځان وژنو پیښې هم زیاتې شوې دي.
تاسو د بلوچستان کې وګورئ چې بلوچستان کې چې د کومه وقعه وشوه او د کومه زنانه چې کومه دی دوی وسوځوله پخوا ولې سره خبرو کوم نو دلته کې تاسو وګورئ چې روزانه یوه ښځه وژل کېږي خودکشۍ په حساب کې موږ وګورو نو په خیبر پښتونخوا کې تقریبا هر درېمه ورځ یوه ښځه ځان وژني په څلورمه ورځ باندې چې کومه دی یوه ښځه اغوا کېږي خو په شپږمه ورځ باندې د غیرت په نوم باندې ښځه چې کومه دی د خیبر پښتونخوا کې وژل کېږي دغسې که موږ د بلوچستان فکر واخلو نو په بلوچستان کې 2013 کې تقریبا داسې کیسونه چې رپورټ شوي نو تقریبا یو پنځوس تعداد دغې 2014 فکر کوم جمع کړل نو دا تعداد تقریبا 200 پورې رسېدلې دی نو دې کې تاسو وګورئ چې نه دا تعداد چې کوم دی ورځ پر ورځ زیاتېږي
که څه هم عاصم ملک په خیبر پښتونخوا کې بلې سیمو کې سخت کال د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو کره شمېرې یادې نه کړې خو نوموړی وایي په قبایلي سیمو او بلوچستان کې د سختو ټولنیزو بندیزونو او قبایلي نظام له وجې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې کمې رپورټ کیږي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر آی ای رحمان وایي د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی شامل نوموړی وایي
قانون بننے سے آدمی تبدیل تو نہیں ہوئے نا
د قوانینو په جوړېدو سره خو سړی بدل نه شول کنه زموږ د ټولنې داسې یو کلتور دی چې هغه قوانین عملي کېدو ته نه پرېږدي په پاکستان کې ښځه د انسان په توګه نه ده منل شوې دلته له ماشومانو سره واده جایز دی د ښځو پر ضد تشدد پر مخ روان دی د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي کې د پاکستان حکومت سنجیده نه دی په پاکستان کې ښځې که چېرته د خپلو کوششونو په مټ یوه لاسته راوړنه وکړي نو حکومت هغه د نمونې په توګه بیا نړۍ ته وړاندې کوي دا په پاکستان کې یوه لویه مسله ده چې د بیماری په ځای د علاماتو علاج کیږي
د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډېرې هڅې وکړې خو ټلیفون ته یې ځواب ونه ویل بل لور ته په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو کارکوونکي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی انیتا محسود هم د عاصم ملک خبرې سره اتفاق کوي او وایي دا په قبایلي سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو خبرونه اکثر اوري خو د سخت قبایلي نظام او د بد امنۍ له وجې په میډیا کې نه رپورټ کیږي
اخو وای چې وای چې خزه خو په میاش کې یو یا دوه ځل چونه وای خپل مطلب غن ټریک نه بهر وي په هغه کې که تاسو ته پته وي چې موږ د وراثت خبر هم کړی دا موږ ووټ خبر هم کوو چې دې ته هغه اجازه نشته دی فرنٹ باندې داسې سونه باندې چې هغه تعلیم ته راځي یا شو پروفیشنل فیلڈ ته راځي هغه کې اجازه ته نه ورکي په ډیسیژن میکینګ کې پکې نشته دا بالکل جی دا خبره مونږ ډېر زیات په سیاسي خبر باندې پلیټ فارم باندې ما چرته چې مونږ ته موقع ملاو دا ما دا خبره کړې دا چې دا فیمیلز انډر اسټیمیټ کیږي
د کوټې په نوې کلی کې د دسمبر په لسمه د 50 کلنې نیلم نومې جنۍ د سوسیدو خبرونه په داسې حال کې مخې ته راغلل چې په دغه ورځ د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو ورځ لمانځل کېده
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ
د خیبر پښتونخوا حکومت د رواني میاشتې پر شپږلسمه چې پر دغه ورځ به د پېښور پر آرمي پبلک سکول د طالب وسلوالو د خونړي برید یو کال پوره شي د یوې جلا غونډې جوړولو خبره کړې وه خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی له مشال ریډیو سره په تازه خبرو کې ویلي دي چې حکومت به خپل استازي هغه غونډې ته لیږي کومه به چې په همیاده نیټه په دغه سکول کې جوړیږي د آرمي پبلک سکول په پېښه کې د ژوبل شوو کسانو د تنظیم مشر اکبر خان بیا ویلي چې دوی به پرته له هغې دستوري چې پوځ جوړوي د صوبایي یا مرکزی حکومتونو په هغو کې ګډون ونه کړي له پېښوره ځلان یوسفزی رپورټ لري
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال رډیو سره خبرو کې وویل چې په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیښې د یو کال پوره کېدو پر ورځ صوبایي حکومت د ځان له دستوري کولو اعلان واپس اخیستی او په دغه ورځ به په یاد سکول کې یوه مرکزی غونډه کیږي
د دې ماشومانو په شهادت ټول قام یو موټی شوی وو او اوس چې کله د هغوی د کال پوره کېدو ورځ را روانه ده نو صوبایي او مرکزی حکومتونه فوج او د آرمی پبلک سکول انتظامیه په دې سلا شوي دي چې د اتفاق او اتحاد ښکاره کولو په غرض به تر ټولو غټه او مرکزی دستوره هم په یاد سکول کې کیږي چې پکې به د پیښې د یادګار پرانسته هم کولی شي دستوره کې به وزیر اعظم میاں نواز شریف د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د فوج مشر جنرال راحیل شریف او عمران خان ګډون کوي او د ټولو
سیاسی جماعتونو مشران ته به هم دغه دستوره کې بلنه ورکولی شي.
دعوت دی جاری ہے آنے کے لیے.
مشتاق غنی زیاته کړه چې په آرمی پبلک سکول کې د مرکزی غونډې وروسته د پېښور آرکایوز لائبریری په یاد سکول کې د وجل شوي کسانو په نوم کولو پرانسته به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کوي، او بیا هم د هغه په مشرۍ کې بعد د آرمی پبلک سکول پېښې په یاد کې لاریون هم ترسره کیږي. خود ای پی ایس غازی فورم چې پیخه کې د جوبل شوی ماشومانو او استادانو او د هغوی د کورنو د غړو تنظیم دی، مشر اکبر خان وای چې کبلنه ورکړی شوه نو په مرکزی غونډه کې به برخه اخلي، ځکه چې دغه غونډه د فوج د انتظام لاندې کیږي، خو د صوبایي یا د مرکزی حکومت په غونډه کې به د دوی تنظیم برخه نه اخلي.
زمونږ د بچی چې کوم دی هغه الحمدلله ژوندي دي، او د هغو مسائل دي د تعلیم او د صحت حوالے سره او د مستقبل حوالے سره د هغو خدشات دي. مونږ دا غوښتل چې دی خلک چې کوم دي مونږ سره کښېني او مونږ دوی سره خبرې اترې وکړو، نو دوی صرف په واکونو باندې او دغه فوټو سیشن که دوی کول غواړي نو مونږ بالکل په هغې کې دوی سره نه یوځي، او مونږ به تر هغه پورې چې کوم دی په جدیو پروګرام کې هم شرکت نه کوو سو پورې دوی مونږ سره ناست دي او دوی زمونږ خبرې نه دي اورېدلې.
اکبر خان زیاتوي چې دوی له صوبایي او مرکزي حکومتونو د جوبل شویو ماشومانو د تعلیم، صحت او د راتلونکي او جوبل شوي استادانو ته د پخو نوکرو ورکولو تر څنګ ځینې نورې غوښتنې کړې دي.
صوبائی حکومت او مرکزی حکومت چونکہ ندی بچو پر حفاظت کے ناکام شوے دے زکر منتظر یو چکم دے دا معافی یو خط پر کچی منگا دا آئین پاکستان کے چکم زمانت ورکڑے شوے دے دا جان و دمال تحفظ پاگی کے منگا ناکام شوے ہو، او بدنسیبی دام دا منگا دام فواس کرے ہو چی تاسو دغا بچی چکم دے چکم متاثر شوے دی دیو پا والدین بانے دیو اس چکم دے اخراجات چکم دے دیو پا تعلیم بانے دیو پا نفسیاتی علاج بانے دیو بچو دا پارا چکم دے دیو دا سکولرشپ ہم سب بندوبست کرے ہوئے.
د صوبایي حکومت په وینا په آرمی پبلک سکول کې د وجل شوي کسانو کورنیو ته د صوبایي حکومت لخوا 2.5 کروڑ اتیا لاکه او د مرکزی حکومت لخوا 8.8 کروڑ روپے ورکړی شوي دي، او د یاد سکول 1340 ماشومان د ترکی، عمان، سعودي عرب او چین په دورو لیږلي شوي، او 9 ماشومانو ته په کیډټ کالج کې داخلي ورکړی شوي دي، او د سټاف د وجل شوي غړو د کورنیو 21 کسان هم په نوکرو لګیدلي دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خوست د سولې کمیټې غړي وایي چې د حکومت په داخل کې یو شمېر کړی د سولې د بهیر مخالفت کوي، چې دوی په خبره له همدې کبله تر اوسه د سولې پروسه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي د سولې شورا له غړو سره همکارۍ ډاډ ورکوي او له دوی غواړي چې له خپلو ممکنه لارو وسلوال سولې ته وهڅوي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د سولې کمیټې غړي وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د نړیوالو نژمنتوب او د نظام په داخل کې د دې پروسې پر وړاندې د ځینو کړیو مخالفت او نه همکاري د دې لامل شوی چې د هیواد ته د تلپاتې سولې راتګ ځنډنی شي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د سولې لپاره د تماسونو هڅه کوي نو د ځینو فعالو استخباراتي شبکو له لارې ورته ستونزې جوړیږي او پر دوی د وسلوالو سره د اړیکو د لرلو تورونه لګیږي. د خوست د سولې د کمیټې رئیس مولوي حنیف شاه حسینی مشال راډیو ته د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې داسې یادې کړې.
نړیوال د کومک د افغانستان سره کې متحد نه دي. دویم، په داخل د حکومت کې بعضې داسې خلک دي چې حکومت ځون ډېر نږدې ګڼي، لاکن په حقیقت کې خلک ځوروي، د خپل وطن نه یې مهاجر کوي. دریم، علماو ته سپینګیري هغه خلک چې په خون کې رسوخ لري هغه ته عام تام د افغانستان حکومت واک نه ورکوي.
قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران بیا د سولې شورا په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شورا کې د هغو ډلو او افرادو تاثیر ډېر دی چې پخوا په داخلي جګړو کې برخه درلوده. دی له دې هم اندېښنه لري چې که څوک د وسلوالو سره د تماس نیولو هڅه وکړي نو د کشفي او استخباراتي ادارو لخوا وسلوالو سره پر همکارۍ تورنېږي.
حکومت نه هم صرف غوښتنه دغه دو چې می کیمزوی ته نشي تلای، این دلته استخبارات موجود دی، بیا سل قسمه استخبارات یل تاول روری دغه روسی یل تا ورته وای چې پلونای چې په دلی ارتلای دی دا د حکومت په مخالفت لای.
بل لوري ته خوست والی حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې د سولې شورا د غړو لخوا ځینې وړاندې شوې ستونزې او ننګونې ومنلې، خو د سولې شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې دوی لپاره به د تماسونو او د تګ راتګ ټول شرایط برابر کړي.
ټولې هغه نقطې چې هلته نسبتا احساس نارامۍ کېږي هغه هلته به د سولې د کمیټې سفرونه شروع شي، د هغو مشرانو سره کښېنئ، ورسئ، انشاءالله اړین امکانات او سهولتونه به موږ درته مساعد کړو. انشاءالله زه باور لرم چې ستاسو سفرونه به لرې پرتو سیمو ته، ولسوالیو ته، کلو ته ان شاء الله العزیز دا به نتیجه نه دی.
د خوست د سولې شورا غړي داسې مهال د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې په ډاګه کوي چې د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د آسیا زړه هیوادونو د وروستۍ غونډې د نتایجو په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل چې د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره به تر راتلونکو اونۍ پورې عملي ګامونه واخیستل شي او په وینا یې چې دا خبرې به له هغو ډلو سره وشي چې د سولې غوښتونکي وي. افغان ولسمشر وویل پاکستان ورسره منې لري څو په خپله خاوره کې د هغو ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ نورې دوه اوریدونکو په پېښور کې د سهار 10:30 بجې شوې. د انیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ترکمنستان کې ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او ورسره به تجارت او وده ترلاسه شي. په افغان ولسمشر په شاکاباد کې ویلي چې نور هیوادونه په افغانستان کې بد امنی جوړوي خو ترکمنستان له افغانستان سره د پرمختیا په برخه کې همکاري کوي. ټاکل شوی ده چې د ټاپي د ګیس پایپ لاین د جوړولو کار باندې په رسمي توګه د ترکمنستان په شاکاباد کې پیل شي. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې په تیرو 3 میاشتو کې 3,000 وسلوالو په وژلو د ترهګرې سره جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پېښور په فقیر آباد سیمه کې پرون وسلوالو د ترهګرې څانګې په یو مشر ډي اس پي جانزاده خان ډزې کړې چې پکې نوموړی سخت شوبل شوی دی. د پېښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یو نړیواله معاهده وکړه. د دوه اونۍ خبرو اترو وروسته د 200 په شاوخوا کې هیوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د مغربي افریقا د یو وړوکي هیواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ. ولسمشر یحیی جامی پرین د ګیمبیا د اسلامي جمهوریه په توګه د اعلانولو پر مهال ویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت او اقدارو له وجې د هیواد اسلامي ریاست په توګه اعلانوي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکیې د ځواکونو د سفر څخه دوه پاړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفری د دریځ ملاتړ کړی. دواړه مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې ترکیې د غلطه غیر قانوني توګه ځواکونه سفر څخه کړی دي.
خبرونو لنډیز مولانی سی اجمل اوریدو. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله راته وروي.
وحدت ورسپانې خپل اداریا په پېښور، کوټه او کراچۍ کې په شوي بریدونو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په دې دریو غټو ښارونو کې د بمی چاودنو او ډزو په نتیجه کې د ملیشي یو عسکر او د فوز یو ریټایرډ میجر وژلې شوی دی او 15 کسان جوبل شوي دي. ورسپانې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې قانون نافذ کوونکي ادارې د استخباراتي معلوماتو په اساس د هیواد په ښاریو سیمو کې د پټو ټولو ترهګرو د خفیه مرکزونو پته ولګوي او د هغوی د ټولو ناپاکو پلانونو شنډولو لپاره حلی زلی توند کړی. دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د سند صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه 13 ورځې یو سیمینار ته خپل وینا کې وویل چې وفاق د کرپشن په نوم د سند حکومت پر ضد ګامونه پورته کړی دي. رینجرز د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره راغوښته شوی وو خو دوی د کرپشن پلټنې شروع کړي. کرپشن صوبایي معاملې دا که په نورو صوبو او وفاق کې کرپشن ختم شوی وي نو حکومت دې بیا دلته هم پلټنې شروع کړي. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې 2.5 کال وړاندې د ټولو ګوندونو په خوخه رینجرز اپریشن شروع کړی شو او دې اپریشن ضرورت څخه هم محسوس کړی شو چې په کراچۍ کې هدفي وژنې، بتا خستل، اغوا برای تاوان، فرقیز فسادونه او ترهګري ډېره زیاته شوې وه چې له وجې په ښار کې معاشي او سماجي هلې ځلې په ټپه ودرېدلې وې. ورسپانه لیکي چې اپریشن د توقع مطابق کامیاب روان و او یادې کړې شوې پیښې تر ډېره حده ودرېدلې وې خو که صوبایي حکومت ګڼي چې په یو کیس کې نیب او یا رینجرز د جانبدارۍ نه کار اخیستی دی نو پولیس یې خپل دي او عدالت هم آزاد دي نو دوی طرف ته دی رجوع وکړي. ورسپانه لیکي چې معاشره د کرپشن نه پاکول او اولس د جرمونو نه خلاصول د هر ښه حکومت لومبه فرض دي نو د کراچۍ اپریشن په حق لا د فیصله کولو په وخت صرف او صرف د خار د وګړو مستقبل دی په نظر کې وساتلې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یوه لیکنه کې له بی بی سي سره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف مرکې ته کتنه شوې ده. ورځپاڼې لیکي نوموړي وزیر په دې مرکه کې ویلي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین د خوندیتوب لپاره به پر افغان طالبان خپل نفوذ کاروي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل د استعفا تر شا لاملونو ته کتنه کړې ده. رحمت الله نبیل پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی پر سفر تر نیوکو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د دوړ لیکنو مهم ټکی د ملیحه امیرزاده ناورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې بی بی سی ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ته مرکې په اړه مقاله خپره کړې ده. نوموړي بی بی سی ته ویلي چې پاکستان به د ټاپي ګیس پایپ لاین امنیت باوري کولو لپاره پر افغان طالبانو خپل نفوذ استعمال کړي. نوموړي وویل چې دغه پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ټولو لپاره ډیره ضروری ده او په پاکستان کې د انرژي بحران په کمولو کې به مهم رول ولوبوي. دغه په خبره په دې وجه بدوي هر ممکن کوشش کوي چې پروژه په وخت پوره شي او دا به یقیني کوي چې په افغانستان کې د حالاتو په حق له ورسره تړلې اندېښنې لرې کړل شي. نوموړي د یو سوال په جواب کې په تصدیق کولو سره ویل چې دا افغان طالبانو په ویشل شوو ډلو به خپل اثر استعمالوي سو د ټاپي پروژه محفوظه پاتې شي. د خواجه آصف په خبره د خپلو ګټو لپاره به پر ډلې مثبت نفوذ استعمالوي. نوموړي ویل دغه پروژه د افغانستان لپاره هم اهمیت لري نو ځکه هلته به پرې څوک مخالفت ونه کړي. بلخوا ډیپلوماټ نومي مجله لیکي د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل په داسې وخت له دندې استعفا ورکړه کله چې افغان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د ایشیا هیوادونو نومې غونډه کې تر ګډون وروسته واپس روان وو. مجله لیکي د رحمت الله نبیل استعفا کو یو طرف ته د ادارې مشر لخوا د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخلت خلاف دغه احتجاج ښیي نو بل طرف ته دا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د غنی خلاف ردی عمل هم دی. د دغه کانفرنس په اختتام د غونډې ګډونوالو په دې اتفاق وښودلو چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل شي. مجله لیکي د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګول کېږي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. مجله زیاتوي پر افغانستان د بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې استعمال د بحث یوه موضوع ده. مجله لیکي کوټه د طالبانو د فعالیتونو مرکز دی چې د افغان طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور هم د کوټې په خواوشا کې د طالبانو د یو بل مشر قاضی هیبت الله په کور کې زخمی شو. مجله د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو ډېر مشران په کوټه کې په آزاده اوسیږي. مجله وایي همدا وجه ده چې داسې باور کیږي له طالبانو سره مذاکرات ته پاکستان تر رضا پس شروع کېدی شي. مجله زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلاتو باوجود له پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو تر شا د افغان ولسمشر اشرف غنی منطق هم دغه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو پرون د شاوخوا 200 هیوادونو استادو په نړۍ کې د اقلیمي بدلونونو د کابو کولو لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړل. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په دیړه په پاریس کې دوه خبرې تر روانې وې چې په پای کې د پاریس قرارداد ومنل شو. په اړه نور له اجمل انڅخاورو.
پرون په پاریس کې د نړۍ د هیوادونو استاسو د اقلیمي بدلون د کابو کول لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانس فابیوس د شنبه په ورځ د پاریس د اقلیم د کانفرنس په ورستۍ غونډه کې وویل فابیوس وایي زه اوس د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له کانفرنس هیله کوم چې په دې اړه د کانفرنس مسوده تصویب کړي، هغه څه چې په اسنادو کې د پاریس کانفرنس یاد شوی. لکه څنګه چې لیدل کېږي په دې اړه عکس العمل مثبت دی او هیڅ اعتراض وجود نه لري. نو د اقلیم د بدلون لپاره د پاریس قرارداد ومنل شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ټویټر په یو پیغام کې دا یو ستر ګام بللې او ویلي دي چې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو د پاریس قرارداد لاسلیک کړی. مصطفی ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیئت مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان اقلیمي بدلون نه ځپلی. د د پوینا د دې هیواد د یخ کنګلونو په ویلي کېدو دي او د آب و هوا نامنظمو څپو د غلطه پر کرنې ناوړه اخیستې کړي. ښاغلي ظاهر ټینګار کړی چې د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه تړون به افغانستان ته د پاکې ټکنالوژۍ انتقال اسانه کړي. د جرمني د چاپیریال ساتنې وزیر باربرا هندریکسن دا یو تاریخي بریالیتوب بللی دی. ویلي دي چې په دې کانفرنس کې د هیوادونو استازي تاریخ جوړونکي دي. د واشي ژوو د ساتنې د صندوق مشر تسنیم اساف ویلي دا قرارداد به د اقلیم په اړه د هیوادونو اقدامات د تعدیل، جوړښت او مالي چارو له پلوه پیاوړي کړي، خو زیاته کړې ده د هغه کسانو سره د همکارۍ په برخه کې د تضمین نشتوالی چې د اقلیمي بدلونونو د فوري اغېزو له کبله کړېږي د اندېښنې وړ دی. د قرارداد په وروستۍ مسوده کې د سانتیګراد په حساب تر یوې نیمې درجې پورې د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د محدود ساتلو په هڅو او په دې برخه کې په هرو 50 کلونو کې د شو پرمختګونو په څېړلو ټینګار شوی. همدارنګه د مسودې په متن کې وړاندیز شوی چې د پراختیا په حال کې هیوادونه باید د 2000 کال له پیل څخه د اقلیم د بدلون په مالي چارو کې په کلني ډول 100 میلیارد ډالر ولګوي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د پاکستان ډان ورځپاڼې په ولیکنه کې راغلي د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د بیا پیل په اړه د دواړو هیوادونو مشران سلا شوي دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ په تیرو وختونو کې هم مذاکرات ځنډول شوي او وروسته بیا د پیلولو اعلانونه شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په کار ده چې دا ځل د دواړو هیوادونو لخوا د خبرو د پیلولو تر اعلان وروسته ښې هیلې وساتل شي. د دې لیکنې لنډیز انیسا اجمل اوروي.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې ګرمې شوې دي او د لړکې د دواړو هیوادونو مشران سلا شوي هم دي. لیکوال لیکي دا خبره چې آیا پاکستان او هند دا مهال په رښتیا هم د لانجو هوارولو په هدف د مذاکراتو په چوکاټ کې دي او کنه په اړه یې باید ښه امیدونه وساتل شي. مقاله لیکي د ترکمنستان په اشکاباد کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات پر مهال د باس لپاره ډېرې څه مهمې خبرې نشته. په پیرس کې د نومبر په 13 نیټه د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ په یو لنډ ملاقات کې پاغوچارو خبرې وشوې چې تر مخه یې د پاکستان او هند ترمنځ خرابې شوې اړیکې بیرته سمیدلی شي. مقاله لیکي د اړیکو ښه کولو او مذاکراتو بیا شروع کولو په برخه کې تر ټولو پام وړ کار د پاکستان د های کمشنر عبدالباسط او د هند د قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال لخوا شوی دی. په بینکاک کې د دسمبر په 6 نیټه د هند د قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د هغه پاکستانی سیال لیفټیننټ جنرل ناصر خان جنجو ترمنس پر سولې او ثبات راهګری د هند تر انتظام لاندې کشمیر او د کنټرول کرښې سربیره په مختلفو چارو خبرې وشوې. په دې غونډه کې د پاکستان او هند چارواکي پر دې هم سلا شول چې په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو په نورو مهمو مسلو هم خبرې جاري وساتي. ډان لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز او د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه په 2 ساعتونو کې یوې معاهدې ته حتمی شکل ورکړ. ورځپاڼه لیکي پاکستان او هند دا پریکړه کړې ده چې د قومي امنیت سلاحکاران به د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو معاملو خبرې کوي. مقاله لیکي د 1999 کال په جون میاشت کې هم پاکستان او هند په اسلام آباد کې د ترهګرۍ او کشمیر په ګډون پاتو مسئلو د خبرو لپاره ډېر جامع مذاکرات کولو ته سلا شوي وو. رسمانی په خبره په 2008 کال کې د ممبئی بریدونو وروسته دغه مذاکرات وځنډول شو او بیا وروسته چې کله دغه مذاکرات یو وار بیا پیل شو نو په 2013 کال کې د کنټرول په کرخه د دوو هندي سرتیرو د وژل کېدو وروسته وځنډول شو. مقاله لیکي د ماضي د خبره د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د هغه اعلان وضاحت کوي چې نوموړي د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې پاکستان او هند پر یو جامع دواړه خیزه مذاکراتو رضا شوي دي او د بهرنیو چارو وزیرانو ته پر دې موضوع د کار کولو هدایت هم ورکړل شوی دی. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ په مذاکراتو کې د ځینو نوو خبرو شاملولو په اړه لیکي چې په مختلفو شعبو کې د دوستانه تبادلې د زیاتولو پر ځای اوس د ولسونو ترمنځ تبادلې خبره شامل کړل شوې ده چې د مقالې په خبره یو ښه پرمختګ دی. دغسې په دې مذاکراتو کې د بشریت مسلې او مذهبي سلګرۍ خبرې هم شامل کړل شوې دي چې د هرکلی وړ خبرې دي. د مقالې په خبره دا ټول د پرمختګ په لور مهم ګامونه دي خو یو مهم پرمختګ به یوازې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو پر مهال مخې ته راسي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د اکسپریس ټریبیون په خپلې ولیکنه کې د بلوچستان د اعلی وزیر بدلېدو موضوع راغستې. لیکنه وایي د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری به د روانې میاشتې پر 14 نیټه د خپلې دندې سوګند پورته کړي. په اداریه کې دا ډېره مهمه بدل شوې ده چې په دې صوبه کې د وزیر اعلی د بدلون چارې بې له څه سیاسي مسلو ترسره کیږي. د لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي ثناء الله زهری د بلوچستان نوی وزیر اعلی وټاکل شو. په عمر کې دا لوازنامه شوې وه چې 2.5 کاله به ډاکټر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلی وي او 2.5 کاله به د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکی ثناء الله زهری ته دغه صوبې وزیر اعلی جوړیږي. ورځپاڼه لیکي دا خبره ډېره مهمه ده چې دغه فیصله بغیر د سیاسي مسلو سر ته ورسېده او د مری په لوازنامې ټولو غاړو عمل وکړ. د زهری نه وړاندې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان وزیر وزیرالا وو او هغه په دغه موده کې خپل پوره کوشش وکړ چې د خپلې صوبې د امن او پرمختګ لپاره کار وکړي. اکسپرس ټریبیون دا هم وایي داسې خبرونه هم وو چې کېدای شي ډاکټر مالک په خپله څوکۍ پاتې کړل شي، خو بیا د ټولو غاړو ترمنځ تمری په معاهده عمل هم ضروري وو چې دغه یو ښه مثال جوړ کړو. دا مسله بغیر د سیاسي کړکېچ سر ته ورسېده. تمه ده چې ثناء الله زهري به د دسمبر په 14 نیټه د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي او له هغې وروسته به خپل کار شروع کوي. د دغې لپاره په صوبایي اسمبلۍ کې تیاریانې هم روانې دي. وزیر اعظم نواز شریف دې لړکې د ښکېلو ټولو غاړو سره خبرې کړې دي او د نوې وزیر اعلی سره یې د هغه د کار او چیلنجونو په اړه هم خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حالاتو کې د بلوچستان غوندې یوې صوبې کې د حکومت په پرامنه توګه بدلېدل او په مری معاهدې عمل کول یو د ستاینې وړ کار دی. د مری معاهده د دریو ګوندونو ترمنځ شوې وه چې پکې دا فیصله شوې وه چې لومړی دوه نیم کاله به د بلوچستان نېشنل پارټۍ نه مالک بلوچ د صوبې وزیر اعلی وي، چې دا شان د بلوچستان د مسلو یو سهل راوزی او د باقی دوه نیمو کالو لپاره به په اسمبلۍ کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټونکی ګوند مسلم لیگ نون نا ثناء الله زهري ته د وزیر اعلی څوکۍ ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم اوریدونکو د سولې پر لور خپرونه چې د دې اونۍ په پروګرام کې د جګړو ضد شعرونو په اړه اوري، دا خپرونه زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
اوریدونکو ستړي مشي، د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینې محبت په خبرو سربیره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر ګواخی مونند د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږو.
په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورک شي، په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورک شي، جنگ سے دسپو کار دے تو خون خرو کار دے، داد بے عقل اخل کو تلی ونو کار دے، جنگ دخکلا لمخا دخکلا رنگ تروری، جنگ دسپرلی د غوټو د مستی ژوند مروری، په جنگ دی اور ولگی جنگ دی ورک شي.
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولگی څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استازي په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خپرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی، بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
که یو لیکوال یو شاعر د خپلو حالاتو د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک ونه لري، نو شک به پیدا وکړو چې شاید د ده وجدان مړ دی یا ناکاره شوی دی. 50 کاله عمر مې دی او په 50 کاله کې ما سلویخ کاله په دغه خپل منطقه کې په خپل وطن کې په لرابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما سلویخ کاله مسلسل د دغه ډزو اوازونه اورېدل، د دغه دماکو اوازونه مې اورېدل، د دغه توپ او ټینکونو او جازونو بمباره او درزهار مې اورېدل. من په خپل سترګو ولیدل چې زمونږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول، هغه حلال شول، هغه در بدر کړی شول، هغه تباه کړی شول، هغه د ژوند لاسپسر کړی شول. نو سلویخ کاله زما په 50 کلن ژوند کې سلویخ کاله چې یو انسان مسلسل د جنگي صورتحال سره مخامخ وي، دغه سوسایټي دغه ټولنه تباه شي، دغه اقدار د منځه لاړ شي، دغه مارکیټ دغه اقتصاد داغه سیستم تباشی داغه ژوند پټه پودریږي داغه بچی پډیرا نونو ګرځي داغه بچی سبق نو یاغه پهنزو خونزو پهنتونونو ته نزی د غربت دلاسا د جهالت دلاسا نو سلویخ کاله مسلسل ګرانه ما دغه زندگی ولیده نو بیا هم چې په موږ دغه حالات اغیزه نه کوي په موږ اثر نه کوي نو په چا دی
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1999 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدل شو، نو د لغمان اساق ننګیال د خپل شعر لارې د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي. دا کلی مورانوی، دا کلی مورانوی، ګوری چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې، ګوری د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه، یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټې لاندې په خوبوړو سترګو د ناس په غیژه کې کوچنی شینکی خوبونه ویني. دا کلی مورانوی، دا کلی مورانوی. ګورئ چې هلته لکه زر کې زموږ د کلی نجونې، ګورئ چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې کتار کتار د لمر تر وړانګو خپل پیکې جوړوي، او په مینو ژبو د پیغلتوب غوږ کې د ځوان هوس سندرې بولي. دا کلی مورانوی، دا کلی مورانوی.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتو ژبې ګڼ هغه شاعران چې د خپلې رومانتیکې شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي هم د جګړو له اغیز او د سولې د ضرورت له تاوه لري نه دی پاتې شوی. پیر محمد کاروان تر ډیره د خپلې رومان لرونکي شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي. داغه یو مشهور دغه شعر کرن خان ویلی:
تګی ټول در پسې مړه ښکاری جانانا، تګی ټول در پسې مړه ښکاری جانانا، در پسمڑکاری جانا نا پخندا وای چنخکاری جانانا، پخندا وای چنخکاری جانانا، عمرے کی دیو بخکاری جانانا، اے عمرے کی دیو.
خود رومان لخوند ډک شاعری ترڅنګ پیر محمد کاروان وخت نا وخت حالاتو هم خفه کړی دی.
نوموړی د سولې پر لور خبرونې ته ویل چې هغه په وطن کې د قراری په هیله نږدې یو کتاب شاعري کړي او کوشش وکړي چې خلک د تشدد پریښودو ته وهڅوي.
وطن کې حالات دومره د بدمرغۍ او بدبختۍ انتها ته رسېدلي دي چې سړی بس هر طرف ته نظر اړوي، نو دغه د دې وطن خبرونه په وینو په اوښکو لامده دي. نو سړی وایي چې دا چې هر ډول شعر دی چې مقصد د وطن خبره به کېده، که دا په تغزلي انداز راغلی دی او که دا په غیر تغزلي انداز دی، یو پیام به کېده، د پیام دپاره کشواري هم دی، یو پیام رسوي. یعنې دغه دواړه خبرې په کې شته دي په دې شعرونو کې.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې د شعرونو جوړولو او خلکو ته د تفریح برابرولو کردار ترسره کړی، بلکې د مورخینو په توګه یې هم پښتنو ته د مختلفو دورونو پیښې وړاندې کړې دي. دوی اکثره وخت د ظلم او جبر په مقابل کې ودرېدلي او ټولنه یې له تشدد او جګړو ساتلې ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر اقبال شاکر دغسې یو مثال لري
چې کله په سوات کې او ځینې په دې وطن کې د حالات داسې خرابېدو طرف ته روان وو، لکه دلته یو ایف ایم چینل به چلېدو په هغې باندې داسې خبرې کېدې. په 2008 کې دغه وخت کې مونږ زموږ تنظیم د مرستیال لیکوال مل ملکن خوشقسمتۍ نه هغه وخت د تنظیم صدر زه وم، مونږ ته دا احساس وشو چې یاره دلته څه چل کېدو والی دی. دا قسمه خبرې چې د دې چینلونه کېږي، دا داسې ناپېژندلي ورته خلک چې اوړي را اوړي دلته. نو مونږ په 2008 کې په بټخېل کې یو درې ورځنی امن کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه. په هغې کې مونږ نمایش وکړو، درې ورځې مونږ مشاعرې په هغې کې وکړې. په هغې کې مونږ د هغه وخت وزیران، مشیران او انټلیکچوالز مشران راوستل چې وایي به دې حالاتو باندې خبرې وکړي. او د هغې په وجه باندې زه دا په ډېره په داوه سره په اوسوک سره دا خبره کولای شم چې کله دا انسرجنسی دلته ډېره زیاته شوه، نو زمونږ علاقه بدخیله، ملکن، تانه، الډنډې رې مونږ چې کوم ځای ته خپل پیغام رسولی وو، دا د دغې حالاتو نه ډېره زیاته متاثره نه شوه. بلکې مونږ یو اعلان غږولی وو چې وایي ګورې داسې څه چل کېدو والی دی او ریډ الرټ تاسو اوسئ. او هغه د دې شاعرانو ادیبانو د تنظیم کمال وو چې زمونږ د علاقه د دغې خبرو نه د دې راه د پوری بچ پاتې شو.
سرګي او ژوند مته یې ژوندو بمته یې، سرګي او ژوند مته یې ژوندو بمته یې، شکر نعمت زمون چشتا یوشت مته یې، د مینې کور زمون وطن مور زمون، د مینې کور زمون وطن مور زمون، کور زمون
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. دغه د جاوید امرخیل په غږ کې په زړه پورې سندره پیر محمد کاروان لیکلی. هغه د دې سندرې د یو مینوال کیسه کوي، وایي چې د امن ترانې څومره ډیریږي همغومره به ټولنه کې تشدد کمیږي.
زه به یو خاطره درته ووایم. د دفتر نه راوتلی وم، د ټیکسي موټروان ته مې لاس ورکړ. هغه ته چې ورنږدې شم دغه ژبه نو پښتو کې ژبه نه چلېده، ما ورسره فارسي شروع کړه. بیا نو په دې کې ناڅاپه ده وویل چې داسې ما سره پښتو سندرې هم دي، او زه په اصل کې کاکړ یم او دلته په شوکیو کې په کابل کې لوی شوی یم، پښتو باندې کم کم خبرې کوم، که څه هم مورنۍ ژبه هم وه او فارسي باندې ډېر غږیم. بیا همدغه ترانه یې وښودله، وایي چې یو هغه ویلې ده جاوید امرخیل نوم یې واخیستو. بیا ما ورته داسې په خندا کړم، ما خو داسې ما شعر دی او دا خو نور هم راباندې ګران شوې. وایي والله وایي دا خو وایي ما تا ته په غیاب کې وایي دعا کولې، هغه سندرغاړي ته مې کوم چا ته چې د وطن خبره مو کړې ده. نو ما خامخا ما ته دا خبره په دلیل په ثبوت ورسېده چې یعنې په امن کې شاعري او هنر خامخا رول لري. او بیا دا زموږ او تاسې وطن دا مور وطن، یعنې بوره هم ده، وراره هم ده، او په یتیمانو په شهیدانو د دې مور ښکاري ده زموږ او تاسو وطن. نو خامخا د امن خبرې او د وطن خبرې په خلکو باندې یعنې هغه د امید ډیوې ورته د دوی په نا امید زړونو کې بلولی شي. ته فکر کوي
وطن ستا د بدن مونږ یو غړي غړي، ستا په ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی، ستا په ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی.
در دلمانزه د ډوډۍ شکوري زم او تمو څادر دلمانزه د ډوډۍ شکوري زم کورې زم وطن مورې زم کورې زم وطن مورې زم.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.